په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیازه دی راډیو ته وغږیاست. السلام علیکم. یو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده. ځینې راپورونه هم خپر واوري چې ساړه ژمي او درنو اورښتونو د بېوزلو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د سولې د هڅو په اړه خوشبیني وښوده. په غور کې ټولې لارې د درنو اورښتونو او طوفان له کبله تړل سوي. په ایران کې مواصلانو مظاهرې وکړې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند ښه اثر وکړي. نیکولاس کې دا خبره پرون ازادي راډیو ته د خپل ټویټر له لارې د سوال او ځواب په یوه لړۍ کې وکړه. نیکولاس کې وروسته دا هم وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر دي او دی د شو پایلو په تمه دی. زه خوشبین یم چې په 2020 کال کې هغه څه چې بدل سوي دا دي چې د سولې د پروسې د ملاتړ په اړه تیر کال قوي سیمه ییزه اجماع رامنځته سوې ده. افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت ډیر قوي سوي او طالبان به هیڅکله د جنګ په میدان کې بریالي نه سي. د مذاکرو په هدف په خبرو کې هم تیر کال پرمختګ وسو چې زه هیله من یم په 2020 کال کې واقعي پایلې وګورو. نیکولاس کی زیاده کړی چې دای د سولې لپاره له طالبانو د قوي او معتبره ضمانتونو په تمه دی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبري رد کړي او یوازې له امریکا سره ژغېدلې دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې د سختو طوفانونو له کبله د دغه ولایت ټولې لارې تړل سوي دي. په غور کې د سړکونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالمجید سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا له ښه کېدو سره پر لارو د پرتې واورې د پاکولو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی سمیم وویل چې تر دې مخکې وسلولو طالبانو د غور هرات د لویې لارې او د دغه ولایت د لویدیز د شپږو ولسوالیو د لارو د پاکولو مخه نیولې وه. خو د دغه چارواکي په خبره اوس وسلول طالبان حاضر سوي چې د لارو د پاکولو اجازه ورکړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د اورښتونو او طوفانونو له کبله لارې تړل سوي او ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د پښتونو په وړاندې خپل ظالمانه چلند نه دی بدل کړی. هغه دا خبره پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونو غړیو او پلویانو ته په وینا کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او پلویان چې شمېر یې 40000 شول سوی پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې راټول سوي وو. په دې کې داسې کسان هم و چې د کورنۍ غړي یې تری تم سوي دي. د غونډې ګډونوالو امنیتي ادارې تورنې کړې چې د خلکو په ورک کولو کې لاس لري او د پښتنو ځورونه نه بندوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د غورځنګ راتلونکي غونډه به د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کې کوي چې تیر کال د پی ټی ایم یو مخکښ غړی ارمان لوڼی د پوځیانو لخوا پکې وژل سوی وو. د پاکستان حکومت په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونی غونډې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسل کې وسوی چې د ایران چارواکو منله چې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافع ځواک د ساحوې له کبله نسکوره سوې ده. پرون په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي ښکاري چې مظاهره چن په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ سوي او شعار ورکوي. مواصلان ویشتي او له سید علي څخه بیزاره دي. د هغوی دا له احترام څخه تشه اشاره ایران رهبر آیت الله علي خامنه‌ای ته وه. دا تازه مظاهره یو ورځ وروسته له هغې پیل سوې چې د ایران پوځ وویل چې د اوکراین نړیوال هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافعې د قطعې په دوو توغول سویو میزایلو لګیدلې ده. دغه قطعه د ایران په سپای پازداران انقلاب پورې مربوط ده. دغه الوتکه تیره چهارشنبه وروسته له هغې نسکوره سوه چې تر دې څو ساعته مخکې ایران په ګاونډي هیواد عراق کې پر پوځي اډو بالستیک میزایل وتوغول. په ایران کې مظاهرچیانو د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کړې چې د میزایلو دغه حمله یې کړې ده. جرمني، فرانسې او بریتانیا له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 لسم کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې سي. د تړون له مخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام محدودیږي. پرون د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ګډه اعلامیه کې وویل دا مهمه ده چې ایران په بشپړ ډول د خپلو هغو تعهداتو پر ځای کولو ته مخه کړي چې په دغه تړون کې راغلي دي. ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې نور ځان د اټومي تړون شرایطو ته ژمن نه ګڼي. امریکا تیر کال دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یوه پوځي اډه د پرونۍ حملې له کبله په غوسه سوی دی. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله په غوسه دی چې پکې ویل سوي د عراق پر یوه هوایي اډه بله راکټي حمله سوې ده. ښاغلی پامپیو ویلي د چاپیانو د عاجلې شفا غوښتنه کوي او د عراق له حکومته غواړي د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر خلکو په دې حمله کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د عراق له ملي حاکمیت څخه د هغو ډلو سرغړونې باید پای ته ورسیږي چې د عراق حکومت ته وفادار نه دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یوه هوایي اډه لږ تر لږه د هاون و مرمۍ لګیدلې او څلور عراقي سرتیري یې چاپیان کړي دي. ځینې توغندي د بلد هوایي اډې چې د امریکا ځینې پوځي پرسونل پکې دیره دي پر رنوې لګیدلې دي. د دې تازه حملې مسؤلیت چا نه دی منلې، خو دا پیښه په داسل کې سوې چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 2 دقیقې سوې. ساړه ژمي او درنو اورښتونو د افغانستان په بېلابېل برخو کې د بېوزلو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. یوازې په کندهار، هرات او هلمند کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره چې 19 کسان په تیرو 2 ورځو کې مړه شوي دي. صفیالله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان په جنوب لویدیځو سیمو کې درنو واورو او بارانونو 19 کسان وژلي دي. ډېره مرګ ژوبله په کندهار او هرات کې خلکو ته اوښتي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون یکشنبه تایید کړه چې په سپین بولدک کې 6 کسان او د کندهار په ښار کې 2 کسان د کور د چپه کېدو په پیښه کې وژل شوي، 10 نور هم ټپیان دي. د کندهار یو اوسیدونکي عبدالنافع ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي خلک د بارانونو په سبب ډېر زیانمن شوي.
بارانو دې تقریبا رسول دي د وسوري چار وخت کې دا خو هیڅ ډېر مې چې دا بارانو توان نه رسول دي دې ته پام.
د کندهار ورپورتا په هلمند کې بارانونو زینې کورونه نړولي چې پکې 3 کسان مړه او 3 نور ژوبل دي. د هرات د ولی ویاند جیلانی فرهاد هم ازادي راډیو ته پرون تایید کړ چې په ادرسکان او انجیل ولسوالیو کې درنو واورو د ځینو کورونو بامونه کېنولي چې تر لاندې 8 کسان مړه شوي. په افغانستان کې تیر 2 ورځې بارانونو او واورو نه یوازې دا چې ځینې کورونه نړولي، بلکې یو شمېر لوی او وړې لارې هم تړلې دي. د اروزګان د یو اوسیدونکي محمد ولی بچیان کندهار ته روانو، خو دی له 2 ورځو احوال نه لري. په لری لویدیز سربیره په جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې هم درنې واورې اوریدلې او لارې تړلې دي. د لوګر د ازرې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي لی یوې اونۍ د دې ولسوالۍ ټولې لارې بندې دي او مواد نه ورسیږي.
پر لوګر ولایت د اجرې په ولسوالۍ کې یوه اونۍ کېږي چې واوره اوري. څلور تروړه په لارې ته بندې شوي، نه خوراکي راتلی شي په یوه لار، نه اوړه، نه بل څه شي، سبزي منزجات عمومي لارې تړلې دي. مخلوق علاقه سره مخ ده.
د ملګرو ملتونو او د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې USAID اټکل کړی و چې دا ژمی په ټول افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې باید ورسره خوراکي او غیر خوراکي مرستې وشي 100,000 ته رسیږي. هر کال دغه شمیره مخ په لوړېدو ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم تاییدوي چې په لویدیځو، مرکزی او شمالي سیمو کې درنې او عادي واورې وریږي او ځینې لارې تړلې دي. دغه وزارت د پالیسۍ او انسجام مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل 11 کسان تر اوسه وژل شوي او هڅه کېږي چې لوی لارې خلاص او د برف کوچونو مخه ونیول شي. په کندهار، هلمند او هرات کې د وژل شویو کسانو شمیر 11 ته رسیږي. طبیعي پیښې د نړۍ هر ځای چې وي تلفات لري او مخنیوي لږ څه ستونزمن ده. په تیره بیا افغانستان کې چې خلک سخت بېوزله دي او کورونه یې خټین دي، زیانمنونکو سیمو کې کورونه آبادوي، خو لویو پیښو ته چې موږ چمتووالی نیولی هغه برف کوچونه دي او د لارو بندښت دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې وخت خلک درنو اورو او د لارو بندېدو له ګواښ سره مخ کړي چې اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره خپلې بیړنۍ مرستې همدا تیر نومبر 10 میلیون یورو ته ډیرې کړې. د دې ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي وویل چې نه یوازې جنگ جګړو بلکې ورانوونکو سیلابونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلې اړولې دي.
نن په کابل کې ورځپاڼو په اسلام آباد کې د افغان سفیر عاطف مشال پر استعفا، په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د افغانانو پر وژل کېدو او پر ټاکنیزو شکایتونو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. ناجیه صفی ورته کتنه کوي.
دنیا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د استعفا په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم عاطف مشال په استعفا پاڼه کې د خپل استعفا لامل په بهر کې د خپلو لوړو زده کړو بشپړول ګڼلې، خو ورځپاڼې لیکلي ویل کېږي چې ښاغلی مشال په پېښور کې د افغان مارکېټ د ملکیت پر سر د راپورته شوي جنجال او پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د اغزن تار غځولو په تړاو د مخالفتونو او پرله پسې ټویټونو مله د نوموړي او پاکستاني چارواکو اړیکې ترنګلې شوې وې او د افغان حکومت په داخل کې هم لاتړ نه کېده. دنیا ورځپاڼې لیکلي ورسله هغه چې عاطف مشال پر ډیورن کرخه د اغزن تار د غزیدو په غبرګون کې په خپله فیسبوک پاڼه او ټویټر ولیکل چې دغه کرخه او موانع هیڅکله د دې جغرافیې واقعیت نشي بدلولی. عاطف مشال د پاکستان د استخباراتو او پوځ مرکز ته وغوښتل شو چې دغې مسلې ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. ماندګار ورځپاڼې بیا د ټاکنیزو شکایتونو له لورې د شکایتونو د څېړلو ځنډنۍ پروسې په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی د قانون په اساس د شکایتونو کمیسون باید د 15 ورځو په جریان کې شکایتونو ته رسیدنه کړې وای، خو داسې ښکاري چې دغه کمیسون تر اوسه نه دی توانېدلی چې سپینې رایې له تورو په سمه توګه بیلې کړي. ماندګار ورځپاڼې همدارنګه لیکلي که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې په ټاکلې موده به شکایتونه څېړي، خو تر اوسه پورې دغه کمیسون نه دی توانېدلی چې شکایتونه وڅېړي او نتایج اعلان کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان حکومت په ویشتل شوي اوکراینی الوتکه کې د وژل شویو افغانانو په لټه کې. وړاندې راغلي افغان حکومت په ټول وس هڅه کوي چې د ایراني ځواکونو لخوا په مسافر وړونکې اوکراینی الوتکه کې د وژل شویو افغانانو لټه وکړي، ویپیژني او لازمې مرستې ورسره وکړي. و سرمقاله کې همدارنګه راغلي افغان حکومت د دې لپاره پلټونکي پلاوی استولی. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت له نړیوالو پلټونکو پلاوو سره به په ګډه دا پیښه څېړي او په دې برخه کې هر ډول مرستو ته چمتو دی.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د غزنی اوسیدونکو وای د ولایت اکثره لاري د وسلولو په ماينونو کاندو کپرسي وی چې لکبلې ډیری ترافیکی پیښې کیږي او په دغو پیښو کې ملکیانو ته مرګ ژوب لاوړي. حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي.
د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې د سړک وی بلې غاړې ته ځای په ځای د تیلو ټانکرونه او نور باړون کې سوځېدلې او ماينو وهلې موټر تر سترګو کېږي، خو دغه موټرو تر څنګ ډیرای وخت ټکر شوی او یا هم د خراب سړک لامل چپسوي مسافر وړونکي موټر هم پراته وي او تر څنګ د وژل سوو کسانو په تاری او یا هم د یادګار څلښکار کېږي. دا یوازې دغه سړک نه بلکې په دغه ولایت کې غزیدلې ټولې لوی لارې او سړکونه کندې کپر شوي دي چې زیاته برخه یې وسلوالو طالبانو په ماینونو الوزه ولیدې. د غزنی اوسیدونکو وایي د دغه کنډ کپرو لارو له امله ډیری ټرافیکي پیښې کیږي او زیاتو ولسي خلکو ته مرګ ژوب لاوړي. دوی له وسلوالو غواړي تر څو د لویو لارو له خرابولو لاس واخلي. موټر چلوونکی مامن نعیم ازادي راډیو ته وویل هره ورځ چې سفر کوي ویره لري چې خدای مکړه له کومې پیښې سره به مخ کیږي. وجه یې هم د وسلوالو طالبانو په ماینونو د سړکونو الوزول او د سړکونو خراب حالت دی.
کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر نه کوو د بده مرغه چې سړکونه د طالبانو په ماینو باندې خراب شوي دي او کله چې مسافرین په دولار باندې تګ راتګ کوي د لسونو سره مخامخ کیږي، نو زموږ هیله دا ده چې طالبان د په سړک باندې ماینه نه کړي تر څو خلک د مرګ له خطر سره مخامخ نشي.
د غزنی ولایت یو اوسیدونکی خالد بیا وایي په غزنی ولایت کې پر سړکونو د خراب حالت له وجې زیاتې پیښې رامنځته کیږي.
موږ د وسلوالو نه دا غوښتنه ده چې باید دا ماینونه کښېنه دي تر څو چې دا د ساتونه شي او ډېر وخت کې دا ماینو باندې عام خلک قرباني کیږي. دا خو د موږ تاسې عام سړکونه دي.
که دغه خلک له وسلوالو طالبانو څخه د سړکونو او لویو لارو د نه خرابولو غوښتنه کوي، خو وسلوال طالبان بیا د هغې خرابول خپله مجبوري ګڼي. د یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد وایي ظاهره خبره ده چې وسلوال طالبان پر سړکونو ماینه نښخوي تر څو د دولت قطارونه او ټانګونه تخریب کړي. مجاهد وایي